پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او دا غرمنی خبری خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت په دې اړه چې چیرته د امریکا ولسمشر د افغانستان جګړه خصوصی امنیتی کمپنۍ ته وسپاري، نو څه به کیږي. د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې د نړیوالو په مرسته دفاع وکړي. په پاکستان کې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو پر موضوع هم بحث اوري. په همدې خبرونه کې خو په سر کې پام وکړي د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستان د پوز لوی درسې زوی د افغانستان له حکومت سره په خپل هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هېواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز لوی درسې زوی د افغانستان له حکومت سره په خپل هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هېواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. جنرال قمر جاوید باجوا دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون په غزني کې د پاکستان د پوز لوی درسې ته په خطاب کې وویل چې باید له خپلې خاورې د تروریستانو د اوښتو د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. افغان چارواکو ویلي چې پر غزني ښار د وسلوالو طالبانو په وروستیو پراخو بریدونو کې د هغوی په لیکو کې د بهرنیانو پر ډله کې ګڼ شمیر پاکستاني وسلوالو هم برخه اخیستې وه. د پاکستان د پوز لوی درسې په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرولو پر ژمنې ټینګار کوي چې د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر هغو په افغانستان کې چې بهرني اشغالګر وي په دې هېواد کې سوله نشي ټینګېدی. مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې سوله یوازې له امریکا سره د سولې د مستقیمو خبرو له لارې ټینګېدی شي. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د کانګو د ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه لري او له خلکو غواړي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لوی اختر په ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. د روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغې ناروغۍ 68 پیښې په یو شمیر ولایتونو کې ثبت شوي او 12 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روغتیا د وزارت په وینا تېر کال په ټول هېواد کې د دغې ناروغۍ 163 پیښې له دې وزارت سره ثبت شوې وې. کانګو یوه میکروبي ناروغي ده چې په حیواناتو کې د یوې کنې یا حشرې له چیچلو انسانانو ته او هم له یوه انسانه بل انسان ته د مایعاتو له لارې تر ډیره انتقالیږي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې 68 ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکي یې وراسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د دې ټولنې ویاند میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان به سبا جرمني ته واستول شي او درملنه به 6 میاشتې یا څه زیات وخت ونیسي. دغه ماشومان د جرمني د فرنس دورف یا د سولې د کلي د مرستندوی ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي. دغه ټولنې له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د یوې موافقې له مخې چې 10 کاله مخکې لاسلیک کړي تر اوسه شاوخوا 4000 ناروغ ماشومان هغه هېواد ته د درملنې لپاره استولې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري او د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مې
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلی پټاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
15 کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان له 322 غړو 168 وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 69 رایه ترلاسه کړې وې ماته ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شوي و. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 340 ته ورسید. هندي چارواکي نن او سبا د نورو موسمي بارانونو او سختو بادونو خبر ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر شپه د ایالت ته ورغی، ژغورونکو د کرالا تر 200 ډیر اوسیدونکو نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. په دغه ایالت کې نه ورځې مخکې د سیلونو بهیدل پیل شول. د هندي چارواکو په وینا په نږدې یوه پیړۍ کې په کرالا کې دا تر ټولو سخت سیلابونه دي. څارنوالانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د 2016 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین سلاکار لپاره د شپږو میاشتو بند سپارښتنه کړې ده. هغو څارنوالانو چې د ځانګړي امریکایي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کوي د جورج پاپا دوپولو دوسیه محکمې ته سپارلې ده. هغه تورن دی چې اف بی آی ته یې له روسانو سره د اړیکو په اړه درواغ ویلي وو. څارنوالانو هغه ته دغه راز د دې سپارښتنه هم کړې چې نوموړی به نږدې $10,000 جریمه ورکوي. دا او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریا سنوري څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومتونه کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاور نه دفاع ته چمتو دي او توان لري.
موږ د نړیوالو مرستو چې دی هغه طبیعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دی د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وي هر کال زرګونه پولیس په مختلفو برخو کې روزي. یو زمو
1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، مسلکي در خلک چې موږ تربیه کړو 1500 تن باید
موږ فارغ کړو. عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. له پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به د واکمنۍ پر مهال څه ډول وي، او آیا د کولای شي چې هغه پریکړه وکړي چې د دې هیواد پخوانی او صدر اعظمانو او ملکی حکومتونو نه دي کړی؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې اوري. د کابل چاپ ورسپانې هم لولو، او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې دفاع توان لري. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم دغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس دا موضوع سره له په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه، سلامونه تاسو ته. بلې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې پریکړه او تصمیم حکومتونه نیولای شي، اما افغان ځواکونه کولای شي چې خپل خاورې په کامل توګه دفاع وکړي. د وزارت ویان غفور احمد جاوید نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک، امنیتي او نور بیلابیل تړونونه لري چې په هغو کې له افغان ځواکونو خادم لاټړ او همدارس سیاسي ملاتړ ټول مسایل ته په پام کې نیول شوی، او د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې چې کوم راپورونه خبره شوې دي، او یا دا چې د امریکا په سیاسيونو کې په دې اړه باندې علاقمندي موجوده ده. د خغلی جاوید په خبره په دې اړه تصمیم یوازې حکومت او پراس کې جمهور رئیس کولای شي، اما افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري، او همدا ځواکونه دي چې د غړې په افغانستان کې د جګړې په لومړی کورخو کې شته او جګړه پر مخ وړي. خغلی جاوید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ د نړیوالو مرستو چې دی هغه طبیعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دی د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي. موږ هغه سرچینو او مالی او نورو سرچینو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو چې د خپل امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړو، لا په خپل قوت ودرو، او هغه څه امکانات ورته برابر کو کوم چې د وسنی اثر اړتیا ده.
خاغله جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ځینو راپورونو پر اساس د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر علاقمندي د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې زیاته شوې ده. په دغه راپورونو کې همداراز ویل شوی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره د جګړې د خصوصي کېدو یو انتخاب لا هم د امریکا د متحدو ایالاتونو لوري مطرح کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو او یا د بلک واټر په نامه یو خصوصي کمپنۍ ته دغه جګړې د سپارلو پر اړه باندې راپورونه نشر شوي وو، اما هغه مهال له جدي غبرګون سره مخامخ شو. له دې سره مهاله په ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدل په هیڅ وجه د امنیت له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. له ډلې دوی همداراز اندېښنه ښیي چې په دې رابطه باندې که چېرته تصمیم نیول کېږي، دا به نه یوازې دا چې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي، بلکې د افغانستان اوسنۍ ناامني چې دا به ریښې به لا هم پراخه کړي. په دې اړه ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د ټرمپ یا د امریکایانو کومې کمپنۍ چې په دې فکرونو کې دي زه ورباندې راکوم چې تاسو به فکرونه کې مو اوسېږئ که غواړئ چې افغانستان کې صلح او امنیت راشي، پرېږدئ چې افغانان پخپله په خپل منځ کې سره جوړ شي، او تاسې هغه کوم وعدې چې موږ سره په تړونونو کې کړي دي چې هماغه وکړي، هېڅکله به موږ خصوصي جګړې ته یا خصوصي شرکتونو یا غټو جګړو کمپنۍ چلته دوی لري.
د خغلی زازی خبره په خبره کچیرته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي په افغانستان کې امنیتی وضعیت خشي او سوله او ثبات ټینګ شي، نو د دې پر ځای چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې د ډول سرګندونی مطرح کیږي، بلکې افغان ځواکونه دې پیوړی کړي تر څو دوی وکړي شي ل خپل خاورې په ښه شکل باندې دفاع وکړي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس دوستانو و امریدل چې دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کوي، خو افغان ځواکونه چمتو دي او توان لري چې خپل خاورې دفاع وکړي. د پوزي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به ډېرې خطرناکې وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوزي چارو له افغان کارپو محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړې دي.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی و چې خصوصي شي، ولې نظام او جنگ مو نه ولې خصوصي جنگ او نظام دا بیل قوانین لري. یو څوک چې دا فیلن په امریکا په افغانستان کې عملا جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي. حتی په ولسو کلو کې په کراتو مراتو یې افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته یې ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلا قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دای به د افغانستان قانون څنګه ومني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګنا خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي.
کله چې تاسو یغه بد عواقب ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپل د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري، نو دا به یو لوی ستونزه جوړه کی. نو به ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې د مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بل وایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلای شي او نه په خپل رسمي. یو لک شپېته زره امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه. دوی په دې جنگ کې ناکامه دي. دا جنگ نه افغانان ګټلای شي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلای شي او نه امریکایان ګټلای شي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسیدې ته چې اوس خو دوی نسبتا د نظامیان دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کوي هغه دوی خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره. دوی وایي چې کچیرته امنیتی وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته. نو څه فکر کوئ کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل تاسو مخکې ورته اشاره وکړه دی د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نور ستونزې زیږوي؟
بدون شک چې دا به نور ستونزې وزیږي. که د امنیت بهبود لپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حاله نه لوړوي. تاسو پوهیږئ یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې یو نیم سل ډالره د میاشت څلورین زره ډالره تر پنځه زره بالاخره د خوراک رفتمات څخه تر لس زره ډالره یو میاشت هزینه نیسي. ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې مصرفوي؟
د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد او چې وای کده افغانستان جګړه خصوصي شي نو پایله به خطرناک وي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یوسف خان زدران د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ټاکل شوی چې په نږدې څو ورځو کې د افغانستان او هندوستان د تولیداتو یو ګډ نندارتون د هندوستان په ممبئی ښار کې جوړ شي. د یاد وزارت ویان مسافر کوکندی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې ګډ نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وده او د پانګونې فرصتونه اسنجول دي. دوی وایي تر اوسه 200 شرکتونو په دغې نندارتون کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د افغانستان او هندوستان ترمنځ دا دویم ګډ نندارتون دی. له دې وړاندې لومړی نندارتون تون تیر کال د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې پرانستل شوی وو. د هلمند د کرنې ریاست د هرات ولایت سره د میوو د لیک درالیک تړون لاسلیک کړ. د یاد ریاست د پلان او پروګرامونو مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به هر کال شاوخوا 13 میټریک ټنه میوه له هرات څخه هلمند او له هلمند څخه به 10 میټریک ټنه میوه جوار او شات هغه ولایت ته ولیږدول شي. د دغه تړون هدف د هلمند ولایت محصولاتو ته بازار موندنه ښیي. د ښاغلي قلم په خبره د هلمند د کرنې ریاست هڅه کوي چې د افغانستان له نورو ولایتونو سره هم د محصولاتو په اسانه لیږد رالیږد خبرې اترې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یوه 3 نمنې بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ یو پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي. یو ډالر 2.55 پوله، یو یورو 2.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 پوله، یو سعودي ریال 0.40 پوله، زر ایرانی تومانه 0.10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1.95 افغانۍ.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په خبرونو کې موردل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. عمران ته پرون د پاکستان نوی پارلمان 106 اویا رایو سره د صدر اعظم لار هوار کړو. د هغه رقیب یا سیال د نن ګوند مشر شهباز شریف ته فقط 106 نوی د پارلمان غړو رای ورکړل. د مشال ازادي راډیو د مشال د څنګه زموږ همکار ګولایاس را سره په سټوډیو کې ګلاس خبرونه ته بخیر راغلی.
ډیر مننه.
عمران خان په څومره اکثریت دا ځل راغلی دی؟ یعنی د داغه منډیټ د حکومت لپاره څومره قوي دی چې وبکول شي خپل وعده پوره کړي او یا د اپوزیشن له زیات مخالفت نه ځان وژغوري؟
ډیر مننه رضوان. کوم لومړی وګورو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ساده اکثریت لپاره چې وزیر اعظم ټاکل کیږي نو هغه لپاره د ساده اکثریت 102 رای پکار وی. کوم دی ته وګورو چې عمران خان په 106 رایو وزیر اعظم منتخب شوی دی. خو دې کې کوم وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه رنګ خپل اکثریت نه لري چې دا هغه په اساس باندې دوی خپل حکومت جوړ کړی وي. دوی سره درې دوه ګوندونه هغه شامل دي ائتلافي بلکې درې هغه کې متحده قومي مومنت دی د سند اخوانه دغه شانې د بلوچستان مینګل ګروپ دی بلوچستان عوامي پارټي مینګل ګروپ دی ورسره او ورسره د شیخ رشید یو سیټ دی نو کو ګورو دا یو ائتلافي حکومت دی او په ائتلافي حکومتونو کې کوم پاکستان کې وګورو نو کله هم ائتلافي حکومتونه خپل موده پورا کړی نه دا نو پدې کې ودا اوس کتل وی چې په راتلونکو ورځو کې د عمران خان ګوند چې کوم واکمن ګوندې هغه خپل ائتلافي ګوندونو سره سمره همکاري کوي ځکه چې هغه ته خو وزارتونو ورکړل شوی دي او دوی مخ پښتنه دا چې یاره دا خپل چې کوم ایجنډا دا کوم غدا نو دا به څنګه په مخبوزي دا یو ډیر لوی پښتنه ده چې آیا عمران خان به پدې کې بریالي شي او کنه ځکه چې دا کوم د سلو ورځو چې کوم منګ پلان وګورو یا هغه چې کوم د سلو ورځو هغه ورکړي دي آی کې ډیر خبرې دي ډېرې زیات لوی خبرې دي که هغه په نقطه نقطه راشونه ډېر وخت ولګي خو په هغه کې دا وایي د لپاره د عمران خان لپاره دا پاکستان د نوی وزیر اعظم لپاره یو ډیر لوی چیلنج وي
ډیر زیات مننه د عمران خان یو انتقاد د هغه د مخالفانو دا دی چې د پاکستان اسټابلیشمنت یا پاوس د تر شا ولار دی عمران خان چې کومه سرګندونه تر اوسه کړې دي او د سیمې او د نړۍ پر حالاتو چې کوم غږیدلې په خاص ډول گاونډیانو گاونډوي هوادونو په اړه باندې آیا د بل د پخوانی او صدر زمانو په مقایسه ان نسبت په بهرنی پالیسی کې زیات واکولری کبیا به هم د فقط ملکی چارې سپارل کیږي او بهرنی پالیسی به د پاکستان پوس پر مخړي
دا د پاکستان یو ډیر بدمرغی د کومنګ تیر حکومتونو کې وګورو نو د پاکستان سلور کال پورې د بهرنو چارو وزیر نو نوبل دویم دا چې د پاکستان د بهرنو چارو پالیسی به په ټوئیټر باندې خبرېدل او هغه به هم د پاکستان د فوج ویان باغه به خبروله نو که موږ ګورو د عمران خان د لومړی وینا چې کله د ټاکنو کې بریا تر لاسه کړه او په لومړی وینا کې هغه څه خبرې وکړې او به په خاصه توګه باندې هغه ټول خپل گاونډي هیوادونه یاد کړل په زبر ځانګړي توګه په افغانستان په اړه وایم چې افغانستان په اړه باندې هغه ډیر پزله پوری خبرې وکړلې چې راته جنگ دی او دا وخت مول لپاره موږ داسې کوشش کوو او دومره خوشبینو چې موږ به داسې پالیسی خپل کو چې موږ د تګ تګ لپاره د اروپאי ټولنې چې څنګه غږ دی کنه چې پولیس موږ په منځ کې غني چې تګ راتګ به اسانه کیږي خو دا به اوس کتل وی چې عمران خان اوس په واقع رااله او بیانونو پور د بیانونو حد پورې خو موږ کتې شو چې را دغه خو خکاری داسې چې را دا په لاس کې واخلي خو د عمران خان یو مثبت اړخ کوم ګورو هغه د نور او د چکم په پاکستان کې کوم سیاسي جوړښت موږ ګورو د دوه ګوندونو حکومتونو راغلي د همیشا دا لومړی وار دی چې عمران خان راغلی دا کې دي چې دو بدلون نقطې او دا دام کې دي چې بالکل دا ستاسو خبره صحیح ده چې مخالفانو دا ورته ویلي چې دا یو لکه منتخب شوی نه دی بلکې دا راوستل شوی وزیر اعظم دی او کوم د بلاول بټو زرداری وینا ته وګورو په پرونی چې په پارلمان کې وکړه نو په اخر کې وته ویلي چې وزیر اعظم سلیکټ مطلب راوستل شوی وزیر اعظم نو دا به د لپاره یو چیلنج وی چې دا د خارجه پالیسۍ په اړه معنی پریکندا او خپل لکه په خپل سر معنی کوم فیصله ځکه چې په پاکستان کې د واچ کوم اصل سرچینه ده موږ به مطبوعات کې ګورو موږ خپل مقتل چې زیات د خارجه پالیسۍ په اړه چې کوم مهمه پریکړه کی هغه د فوج لخوا نه کیږي نو دا به د لپاره یو چیلنج چې د خارجه پالیسۍ په اړه معنی څنګه تګلار خپلې آیا کدا فوج سره دغه اخلي او د خارجه پالیسۍ باندې د خبرې کوي نو به کې دي شي د واک موده دومره بیا پاتې نشي
ډیر زیات مننه ګلیاز دوستانو د مشال څنګه همکار ګلیاز چې په پاکستان کې د نوی صدر اعظم عمران خان د لوري او د چې د هغه بهرنی پالیسۍ بیا د پخواني صدر اعظمانو په نسبت توپیر ولري او کنه په دې اړه در سره خپل نظر شریکاو
ویوا لا لیبرتا
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگ اس نات دی مانومنتس اٹس یو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د کابل چاپ د ورسپانو په اړه ورو چې څه لیکل دي اجمل تورمان دا ورسپانه لوستي
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په غزنی کې د ولسمشر غنی د روسي څرګندونو او د پاکستان د مداخلو او له طالبانو د ملاتړ په تړاو یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي سي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي ولسمشر غنی پاکستان مخاطب کړي چې ولې یرغلګر هلته تداوي کیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر غنی دغه څرګندونې غزنی ته په خپل سفر کې کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې روغتونونه د هغو طالب جنګیالیو درملنه کوي چې له افغان ځواکونو سره د غزنی په جګړه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې وړاندې د افغان ولسمشر په حواله راغلي چې د غزنی د جنگ لپاره یرغلګر له پاکستان راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی دریسیز له افغانستان سره سند داسې کړی چې کله د پاکستان انتخابات پای ته ورسیږي دې موضوع ته به پاملرنه کوي. په مطلب کې د ولسمشر لخوا جنرال باجوه مخاطب شوی او ورته ویل شوی چې د غزنی جګړې ته یرغلګر له کوم ځای راغلل او ولې هلته تداوي کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په حواله لیکلي چې له افغان جګړې د راوړل شویو پاکستانیانو په اړه باید تحقیقات وشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې اسفندیار ولی ویلي دا چې د افغانستان په یوه خونړۍ جګړه کې پاکستانی وګړي وژل کیږي د جدي اندېښنې وړ خبره ده او باید په اړه یې جدي پلټنې وشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي او هر اړخیز اقدامات وکړي. ورځپاڼې لیکلي اسفندیار ولی دا هم ویلي چې د پاکستان حکومت باید خپل سیاستونه بدل کړي او په رښتینی ډول له افغان حکومت سره د سولې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو او جګړې د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. منګار ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ځینې پاکستاني سیاستوالو ټویټر پوسټونه راخیستې دي. منګار لیکي چې افراسیاب خټک او بوشرا ګوهر په خپل ټویټر پاڼو کې لیکلي چې د پاکستان دولت او پارلمان باید په دې اړه وضاحت ورکړي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو لیکلي افغان حکومت باید په رسمي ډول د پاکستان له حکومت نه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اسلام آباد د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله کوي، د ترهګرو ملاتړ ته ولاړ دي، خلک وژني او وینې تویوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان شنونکو په حواله لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د روښانه سیاست نشتون په دغه هیواد کې پاکستان ته په سیستماتیک او منظم ډول د لاسوهنې او د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده. په سر مقاله کې له خلکو غوښتل شوی چې نور له حکومت تمه ونه کړي او د پاکستان د مداخلو په اړه خپل تصمیم ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت ځاګړوب ولسوالۍ اوسیدونکو په اول قدم کې ازادۍ د ټول کارکون کوریدونکو ته د حکومت سلامونه او نیکی احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې ملي امنیت رئیس او ولسمشر باندې قاضی القضاء او سارنوال لوی سارنوال باندې غږ کوم چې د اکثره په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي غونډو کې ملي سرورتا احترام د پاره باز خلک نه پاتېږي. ملي سرو ته احترام نه کول دا اسلام ته توهین دی ځکه وایو الله اکبر وایو الله اکبر دا پکې دی. اسلام ته توهین کول دي او افغانانو ته توهین کول دي، اساسي قانون ته توهین کول دي، افغانستان ته توهین کول دي، افغانانو ته توهین کول دي. ازادي راډیو مننه کوم خدای په امان.
السلام علیکم جناب الوزیر زابل ولایت شایته پاور کوالی خبر کوم کورونا دہی کوم عمره افغانستان سروت و دغه زابل کوم د غنم راوړل او د غنم مټو دی ولا نن وسنه دیندای نه دا څوخ دی مشره کینه خدای غه وخت شي چې اصول نه دی خو سیوا نه غنم نه دی خو سی شه له ما خلګ افغان د او چې دو سره ګرځو دی خدای غه غنم دی راکی خدای غه وخت شي مرسته دی سره وي سدی ایه و خرڅ کړه دا ما شکایت ول ما وطن دی وایي سلام علیکم. نورستان ولایت
نا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې را سلام نا زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده په افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغه لپاره زمينه مساعده شي چې هغه افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغه ته امکانات دوسیدو برابر شي او سره باید مرسته وشي ترڅو به دیو پر دې هوادونو کې داسې ترخی ورځې تیروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزی حکومت نه داخله ده چې باید د کډوالو ستونزو حل لپاره هغه باید جدي کار وکړي تر دې لپاره چې زمونږ دغه مهاجرون افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي ترڅو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان اوریدلای شئ، خو اوس 12 بجې شوې دي. ل نوریاست نوري څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پاوز لوی درسیز وای د افغانستان له حکومت سره په خپل هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه گاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیا او د راوستو په برخه کې انکړې ده. د پاکستان د پاوز لوی درسیز دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له هغه غوښتي دي چې باید له خپلې خاورې د تروریستانو د اوښتو د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تر هغو په افغانستان کې سوله نشته د دې چې په دې هواد کې بهرني اشغالګروي. د افغانستان میشه ټولنه وایي شپږ شپږ ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکي یې ورسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته استوي. دغه ماشومان د جرمني د فریډنز دورف یا د سولې د کلي د مرستندویه ټولنه په مرسته هغه هیواد ته د درملنې لپاره استول کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزې سره برابره ده. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلې ده. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د هند په کرلا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 تنو ته ورسید. او څرنوالانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د 2016 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین د سلاکار لپاره د سلاکار جورج پاپا دوپولوس لپاره د شپږو میاشتو بند سپارښتنه کړې ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه 19 پروګرام د زهرو کاروان ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو عبدالله فی حماتی ما تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې لقاچاقونکو څخه نیول شوی مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې خرڅوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د بدخشان پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امر نصر احمد جهانگیر رسنوي ته وویل په لومړی عملیاتو کې چې په کښې ملسوالۍ کې وشول له یوې کورلا موټر څخه 28 کیلوګرامه هیروین ترلاسه شول چې د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ ته وړل کېدل او د قاچاقو په تورې یو تن هم نیول شوی دی. دوهم عملیات په درایم ولسوالۍ کې وشول. په دې عملیاتو کې پولیسو 3 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او کښې ملسوالۍ ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په دې تور 3 کسان هم نیول شوي دي. سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو ولس کسان په جزا محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضايي مرکز بيان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رډيو ته ویل د ولس کسان د نشي مواد د قاچاغ په ديال لسو پیخو کې نیول شوی چې تیرونه د ابتدايه او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 2 تر 15 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغل موحد زیاتوي دغه ډول تیرونه افغان ځواکونو څو تورن کسان له 8 کیلوګرامو هیروینو، 140 کیلوګرامو چرسو، 14 کیلوګرامو شیشي او 480 لیټر الکولي مشروباتو سره نیولې او له دوسیو سره یو ځای دی مرکز تور پیژندلې دي.
په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې 14 کسان نیول شوي چې دوی ښځې هم پکې شاملې او د نورو څیرنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي او له دوی څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. کچېری پر دوی باندې لګیدلې تورونه ثابت شي نو محکمو ته به معرفي کړي.
په تخار ولایت کې شپږ تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری وایي چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې 2 کیلو او 45 ګرامه هیروین او په دوهم ځل عملیاتو کې په رستاق ولسوالۍ کې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین او 124 بوتل الکولي مشروبات نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاقو په تړاو د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې د څیړنو لپاره د نشي موادو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او دونه ورسته پی خدا ده چی په فاریاب ولایت کې نږدې 9 کیلوګرامه نشي مواد نیول شوې دي. د فاریاب امنیه قمندانې له نشي مواد سره د مبارزې مدیر روح الله ناصری د چهارشنبه په ورځ رسنوي ته وویل پولیسو په 2 جلا عملیاتو کې د تلاشی پر مهال په لومړی پیخه کې 8 کیلو او 300 ګرامه چرس او په دوهمه پیخه کې 1 کیلوګرامه هیروین له 2 موټر سره نیولې دي. د خغلی ناصری په وینا په دې ورستوي کې په فاریاب ولایت کې د نشي موادو قاچاق او د پرچون په ډول خرڅلاو ډیر شوی. خو د دې ترڅنګ پولیس په پرله پسې ډول د نقلي وسایتو، کورونو، د تلاشي او عملیاتو پر مهال قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي هم نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پر د مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوی مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري.
بورډ
بین المللي کنټرول مواد مخدر، نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري.
د کابل د والی محمد یعقوب حیدری مرکه اورو.
کابل مشکلات درده، خلک درده، اما بودجه لکه اغا کچنی ولایت.
ده هرات ولایت یو اسیدون که روح الله وای چی ده نشیل عمل لحج سخپات سویدی.
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخواست.
سل پسلو که میل خدای جل جلاله هوچ خوختل چی نشهی مواد او مافیایی دالی لمن زیوسی.
او ده خبرونی پا پای که دراما هم لرو.
یار بریا لیلا لا توست پیچکاری پر یو بم بم دمر بخیلی که
بخیلی نکم پیچکاری دی ترتا قربان شی زستا ده گتی خبر کوم.
وست خبرونی لومنی مطلب ترازو. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INCB د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له قاچاقونکو څخه نیول شوي نشي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل دوی له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نوو تعدیلاتو له مخې له دې بورډ څخه غوښتي و چې افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو له قاچاقونکو څخه نیول شوي تاریخ خرڅ کړي، خو بورډ دا غوښتنه ونه منله. د نشي موادو کارپوهان وایي چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تاریخو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی وړاندیز کوي چې باید دې هدف ته د رسیدو لپاره یو عملي میکانیزم جوړ سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
دغو تعدیلاتو پر اساس چې د روان شمسي کال په لومړیو کې له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي، افغان دولت ته اجازه ورکړل شوی چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ INCB څخه د اجازې ترلاسه کولو وروسته له قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاق پر بهرنیو هیوادونو خرڅ او یا هم په افغانستان کې دننه په درملو کې کار ځینې واخلي. د دې خبرې د تایید لپاره له نشې موادو سره د مبارزې د پالیسي او ستراتیژي معین عثمان فروتن وایي چې د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ د دې غوښتنه د یو لیک په واسطه رد کړي او د خپلو ځینو اندېښنو له مخې ویلي چې د افغان دولت نشي کولای تریاک خرڅ او یا هم په درملو کې وکاروي.
بورډ بین المللي کنټرول مواد مخدر
د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري. د نشې موادو له کنټرول رانیولي بیا له نشې موادو څخه تر درمل جوړولو پورې اندېښنې لري. دا ټول هغه موارد دي چې باید له تخنیکی پلوه بحث ور باندې وشي او په اړه یې نظرونه واخیستل شي. له شک پرته هغه ظرفیت چې له مخې نشې مواد په درملو بدلوي پر ځای اندېښنه ده چې باید پر دې برخه کار او بحث وشي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه چې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نور ادارو په همکارۍ کار کوي تر څو د یو باوري میکانیزم په جوړولو سره دې بورډ ته قناعت ورکړي. داسې یو میکانیزم چې په هغه اساس د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ دولتونو ته د تریاکو د خرڅولو اجازه ورکوي. دا کار ضروری دی چې نیول سوي تریاک د یوې شفافې پروسې له مخې پولیسو ته وسپارل شي او تر ازموینې وروسته د داخلي محکمې په حکم او د دې بورډ په اجازه خرڅ او یا هم په درمل جوړولو کې کار ځنې واخیستل شي. د نشې موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي په خوانی موین ډاکټر ظفر باور لري چې که د افغانستان اوسنۍ وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تریاکو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري او دې هدف ته د رسیدلو لپاره باید یو عملی میکانیزم جوړ شي.
دا ظرفیت ځکه موجود نه وي دا په دې کې بغیر راغلی چې پرس زیات شي شخصي جبرت لا شي ځکه نو کوم چې دا زموږ خو درد وخوري. بهتره خبره ده چې دا عمر تر اوسه پورې سیستم کې ده په هغه لار لاړ شي او یو نه دي جدید لپاره نوي پروسیجرونه جوړ شي چې خلک قانوني ایم سي دي قانوني شي چې دا مو کنټرول کولای شي. مقررات هم باید ورته جوړ شي چې دا څنګه خرڅيږي چا باندې به خرڅيږي څنګه به انتقالي مثلا په افغانستان کې چا وخت تجار وخت په دې باندې تفاوت نشي سکرین ته بده خرڅيږي بل لار باندې زموږ یو مشکل ورسره زیات دی.
افغان دولت په کال کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي او نشې مواد نشي او سوځوي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت باور لري چې کدوې د ظرفیتونو تر لوړولو او یو پرمختللی میکانیزم تر جوړولو وروسته د آی ان سی بی اجازه تر لاسه کړي او بیا له کاچاکوونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو دولتونو او شرکتونو خرڅ کړي چې په درملو کې کار ځنې اخلي. نو په دې صورت کې به افغانستان له دې لارې ډېری پیسې تر لاسه کړي.
محمد ایاس تر نه کوچ د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ ته د افغان حکومت وړاندې سپاره راپور اوروه. اوس د افغانستان په زړه کې د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه خبرې کوو. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي چې په کابل کې د کوکنارو کښت یو ناڅاپي کار نه دی. د زیاتې وی چې د جګړې دوام او جرمي اقتصاد هغه عوامل دي چې اوس د نورو ولایتونو په شان په کابل کې هم کوکنار کرل کیږي. د کابل والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دولت مخالفین هڅه کوي په کابل کې د کوکنارو کښت ډیر شي او په دې ډول خلکو ته وښيي چې د افغانستان په پایتخت کې هم کوکنار کرل کیږي. دا چې په کابل کې د کوکنارو کښت ولې ناړول کیږي، د نشې موادو د تولید او قاچاقو مخه ولې نه نیول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د کابل والی محمد یعقوب حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کابل ولایت په کوم ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي.
په کابل کې د تناب سروبي ولسوالۍ کې هغه هم په اوزبین، تیزبین او جګدارک سیمه کې تقریبا 300 هکتار یا نږدې د 1500 جریب شاوخوا کې کرل کیږي. ځینې معلومات شته ده چې اوس یې شروع کړی ده په خاک جبار کې، مدا د غټه کچه نه ده چې هلته د تشویش وړ وي.
دا ولسوالۍ خو تاسو ته ډېر نږدې دي، ولې تر اوسه تاسو اداره په دې نه ده توانېدلې سي په دغو سیمو کې تاسو یادونه وکړه د نشې موادو د کښت مخه ونیسي؟
سروبي د نورو مشکلاتو سره د ناامنو ولایتو سره سرحد لري، طبیعي ده چې هغه ډېر اغېز لري.
ولې د دې په خلاف عملیات نه کیږي؟
آمادگی د عملیات کې ولایت کابل او دیوالی تر رهبری لاندې موږ پلان کړیو. په دا وخت کې متاسفانه چې نیروهای امنیتي په نورو عملیاتو کې بوخت، یعنی موږ سره هغه لازمه قوتونه چې باید ونده خسته و هماغه وخت نه و.
تاسو ویل چې هلته په هغو سیمو کې عملیات ونه سول ځکه چې زموږ کسان بل چیرې مصروفه، دا په دې معنا ده چې تاسو دومره ډیر کسان نه لرئ یا دومره ډیر پولیس نه لرئ چې د دې په خلاف عمل وکړي؟
پولیس خپل عملیات شروع کړ چې موږ ټول مکاتیب ټول اسناد ټول اطلاعات مخکې وزارت محترم دفاع سره شریک کړی مو خدا قول اردو مخکې خپل عملیاتي پلانونه درلود هغه کې بوخت وو او دا عملیات ترسره نه شو.
په کابل کې د نورو جرمي شبکو تر څنګ دلته د مخدره موادو قاچاقونکي هم اوسیږي او له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته او ان بهر ته نشي مواد قاچاق کوي، ولې تاسو د دې مخنیوی نه کوئ؟
د دومره غټو پیسو سره هغوی بیا په قندار هلمند کې ژوند نه کوي، خو راځي کابل کې بیا شرایط ښه ده، دوی ته بانکونه دلته ده، صرافونه دلته ده، اما مبارزه کېږي. ما هم په خود ډېر کلک انتقادونه کړو پولیس باندې، همدغه و چې دوی رښتیا هم مبارزه وکړه. یو قومندان و چې هم قومندان د پولیس په ولسوالي و، هم خپله زوی دغه نشه یي توکي خرڅول، هغه دزګیر شو، یو څارنوال و، هغه دزګیر شو. نتایج مثبت ده ښه ده، اما سره له دې هم موږ باید قناعت نه کړو.
په دومره ستر یو ښار کې چې دومره ډیر خلک وسیږي، څه فکر کوئ د دومره کمو کسانو نیول د عملیاتو تندی یا سستوالی نه ښیي؟
تاسو یو د ارقام وګورئ ښه نتایج ده، اما د قناعت وړ نه ده. موږ باید چې ډیر کار وکړو چې دا بالکل د منځه یوسو.
کومې ستونزې دي چې ستاسو مخه یې ډب کړې ده؟
اول پرابلم فساد کې، دوامه جنګي وضعیت، او دریما د سودی تیتسات.
تاسو ول چې فساد وجود لري، مثلا چیرته فساد؟
په هر څه ته، په هر ادارو کې. اوس خو موږ قرمان په فساد کې نه یو.
د افغانستان ډیره برخه متادین په کابل کې اوسیږي، او دوی ته په کافي اندازه ډول ډول نشي مواد هم رسیږي. تاسو ولې د دې نشي موادو مخنیوي نه کوئ؟
پولیس د کابل مبارزه کیش دوی په منځ کې د تقسیم نشي دری کسان د پولیس کارمندانو چمنی ول سوي ده، او اوس هم اوربان دمون کار که استخبارات د پولیس کار کی چې دا څنګه کیدای شي چې په منځ د شار کې چې دلته پولیس ولاړه دلته څو کسان ناسته او د خپل خمار اماده زراله مې ورځ دلته د ولایت څنګه کې کوچنی پارک ده، همدلته څو کسان ډېر تغییر تبدیل هم راغلی ده، او وزارت امور داخله خصوصا قوماندانی امنیه کابل جدي مبارزه ورسره کوي.
تاسو ویل چې موږ ډیر زیات کار هم کوو، خو بیا هم چې موږ ګورو هم معتادین ورځ تر بلې زیاتېږي، او هم دغه واړه خرڅونکي د نشه یي موادو له دې سره سره بیا هم ولې ستاسو دغه مبارزه رنګ نه راوړي؟
د منظم پلان شتون لري، د دې تطبیق یو کمښت هم راوړي، اما زه د خلکو نه هم کومک غواړو چې چیرې که د پولیس یا بل حکومتی کس پیده که اخته دمون پی خبر بکی چی مونگم و سرو کولشی چی موافقانه مبارزه بکن. از سر دیده نه چی مافیاش داده، دی مافیا کاری داده.
نو دلته دغه مشکل په کوم ځای کې ده؟ خلک نه خبري، ادارو ترمنځ هم غي وجود نه لري، او یا هم بل مشکل؟
ټول شان شته سو سر دیده یو بل شی هم شته، ځینې خلک منافع هم پکې شته. فساد او منافع دا دوه شی د ټولو نه ډیر اغیز لري په دا بدبختی کې.
معتادین کابل کې ډیر دي، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دي د معتادینو د علاج لپاره د روغتونونو په برخه کې؟
دا کار مو شروع کړی دی چې دا طبي پرایوت سکتور یا سکتور خصوصي هم حمایت کومکې جلب دوی ته باید پوهې کړو شروع یو ښه کار هم وکړ. ځینې خلک یې حاضر ده وایي چې موږ دا کار کوو، موږ غواړو چې غټ حمایت د دوی ولرو. کابل مشکلات ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجې لکه هغه کوچنی ولایت، کاش چې موږ خپل بودجې درلود بیا هم کوشش کوو چې دغه بدبختي سره لازمه مبارزه وکړو.
په رسنیو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې په کابل کې یو شمېر نشه یي مواد لکه الکولي مشروبات یا ټابلیټ کاده تولیدیږي. تاسو د دې فابریکو د ویجاړېدو په برخه کې تر اوسه پورې ولې اقدام نه ده کړی؟
یو غټ اقدام خو په کتوت کې سو، اما زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دا یادمه نقصه چې زه معلومات لرم، اما د ټکنالوژي او صنعت د لحاظ نه داسې ساده نه ده چې دلته د مشروبات الکولي تولید وکړي. تابلیت که هم چینه شاید چې دلته لکه پودر غوندې راوړي که دلته پکینګ وکړي، دا قاچاقي توګه راوړي دوی ګودام کوي بیا به تقسیم کوي، اما بیا هم زه نسم را دولی. ولی چې زما په دې اکله معلومات نشته.
په کابل ولایت کې د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه مو د کابل د والی محمد یعقوب حیدری مرکه واورېده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس د یو داس چا د ژوند کیسه اورو چې له 100 کالو راهیسې حج ته د تلو ارمان لري خو دا ارمان یې نه دی پوره سوی. روح الله له 100 کالو راهیسې غواړي چې حج ته ولاړ سي خو نشي مخه نیولې ده. دا 16 کلن ځوان چې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا سوی د نشي له امله له خپلې کورنۍ څخه جلا اوسېږي. روح الله غواړي حج وکړي او د حج د مراسمو پر مهال دا دعا وکړي چې خدای دې له افغانستان څخه نشي مواد او قاچاقونکي ورک کړي. په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
شپږ دېرش کلن روح الله په یوه مذهبي کورنۍ کې رالوی شوی دی. له همدې عملی په ځوانۍ کې حج ته د تللو هیله درلوده، خو کله چې په نشو اخته شو کلونه کېږي چې دې هیلې ته نه دی رسیدلی او ډیر خواشینی دی.
بارها و بارها اومدم ثبت نام کنم برای سفر حج.
تو زل راغلم چی ده حج کولو لپاره نوم مولیکم. هم دا با میویل چی ای خدایا که دایسی چی ده معجزه پا دول نشهی مواد پریگدم حج تولارسم. خوتل با ویریدلم چی حج ته د تک پر محل نشهی مواد چیری پټ کړم او چیری استعمال کړم، ځکه کېدای شي چې حج ته د تلو پر محل زما وینه ماینه سي.
خب 100% از من آزمایش خون گرفته میشد.
روحلا اوس هم هیله لري چې یو ورځ به حج ته ځي. دی وایي که د ارمانی پوره شو نو د کعبې مخ ته به درېږي او یوازینۍ دعا به یې دا وي چې خدای دې احتیاط ورک او قاچاق کوونکي تباه او برباد کړي. روحلا زیاتوي چې نشه یي موادو د ډیرو خلکو کورونه وران کړي او د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاوري کړي دي.
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخدر
سل پسلو که میل خدای جل جلاله خود خوختل چه نشهی مواد او مافیایی دلی لمنز یوسی. الله شاهد دی چه در دیر و زوانان و اوخ که میولی دی، دخپل بودی مور اوخ که میولی دی، دستی کسان میولی دل چه در نشهی لعمل اخپل و خزو تطلاق ور کرد. سل پسلو که می در نشهی مواد و لمنز تلل گوختل
اینا رو همر دیدم. 100% سرنگونی مواد مخدر.
د روح الله د کورنۍ ډیری غړي د قران کریم حافظان او د خپل هم د دینی مسایلو په اړه ډیر معلومات لري. دی وایي چې د احتیاط له خاطرې خزه زینی بیل شوی او دی له کوره شړلې دی.
پدرم قاری قران بود.
پلار می د قران کریم قاری وو. دوی خواندې می د قران کریم حافظان دي. یو خور می په کابل او بل خور می په مشهد کې وسیږي چې د هغه هم نیم قران کریم یاد دی.
زندگی میکنه. ایشون هم نیست قران از بر.
روحلا له 12 کالو رئیسی نشه کوي. دی وایي چې په دې موده کې څو ځله هڅه کړې چې حج ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله دا مهم عبادت ځینې پاته شوی دی. نشهی موادو د روحلا غوندې د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي. ډیری روغ او جوړ افغان ځوانان د کار کولو لپاره ایران ته ځي، خو له بده مرغه چې له هغې خوا هیواد او کورونو ته موتات او ناروغ راستنیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زارو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په ځل پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید کوزدا وروکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر ناڅاپه په ژړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغ سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا ته ظالم باد دی نږدې و چې څادر رانه وړی و
ماسنو فری جان بخت مو تور دی بل ځای خو نشته په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه اوبه ګورو چې څوک یې ګټي
یار بریالی لالا ګل خبره دې وکړه راځه چې خپله نیشه شروع کړو دا د پوډر مې تیار اوبه ګڼي دي ته دا ستا د پچکاري بمبر راکړه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم چې بیخي خمار خمار یم والا
ولې ته خپل د پچکاري بمبه نه لرې
بله بمبه څه کوو بابا دغه یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي یوه بمبه هم رانیسه
یار بریالی لالا ته اوس د پچکاري پر یوه بمبه هم دومره بخیلی کې
بخیلی نه کوم پچکاري دې تر تا قربان شي زه ستا د ګټې خبره کوم ما ویل ناروغه کېږي زورهوره
اوس خوشو نو ډاکټر هم شوي والا
خاندما زه رښتیا درته وایم زه خو هسې نهم په شلو ناروغۍ وخته یم ته ولې خپل ژوند خرابوي
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالما
ګوره دا زړه بمبه ده دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم که ته یې استعمال کړي نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي سم راته ووایه چې نه درکوم خلاص
والکه بخیلي والله که کوم زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا هسې خوشې چټې خبرې دي زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکارې کوم ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی
زه نو چې زما خبره نه مانې دا د بمبه واخله
د فرید پلار یوه خبره می درته کوله
خا وایه څنګه خبره دې راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
هغه دی بشیر زوی مېم راغی
خوشو چې بشیر راغې له ده سره به هم مشوره وکړو
مورکۍ سلام علیکم
وعلیکم زویا ستړی مسې
خیر وسی بابا سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه زویا دلته په دغه توشکه کېنه ښه زویا فرید څنګه و
هو
ډاکټرانو څه ویل
ډاکټرانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوځئ ځتي
شکر خدایا چې زوی مې جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو خسوی هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی
ولې څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو د پوډر نشه هم پرې خوده
بابا د پوډر و علاج یې وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایه فضل وکړې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معایناتې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کئی تو والے سر نہ خلاصوے دادا سے خطرناک ناروغی دا چی ہیز نہ جوڑی گی او بل دا چی خزای دواده پا اول اشپا پا دغ ناروغی اخته کی گی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاس اوت د بل د لور ژوند والے بلوی لاس تا واکو
نو تاله ډاکټرانو پختنه او نکړه چې دا ناروغي رشته هیڅ علاج نه لري
بابا پختنه به وکړه ډاکټرانو ویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوي دا سی وګړي چې فرید دور زبوک سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدای دا غدي نشو بل زمنګ د وطن نو
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.